هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته سي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې، نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، را سره پات شي. تاسو لږ زره دمه واخلې، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو، بیا به د خپل بل مل مسره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، میکروفون تاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدی د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي، او تاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من ګاونډي ملک ایران دی، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دی. متوسم معلومات ته د پاکستان نه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي، او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کورته اوبه ورکړي، او د کوټېپیا کانال روان دی. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندرې پوړه پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکې چرایي باندې اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لاری برابر شوی دی. نو کرار ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دی. د ترزم بخواد ملک کې ټول مشکلات به امنیتی جوړ کړی وو، جنگو جوړ کړی وو، چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاته او نه خپل کار یې کولای شو. اوس الحمدلله ټکو بند دی، که د جمهوریت د وخت ورونه دی او که اماراتي ورونه دی او د ولس ورونه دی، ټول یو ملت دی، یو افغانستان دی. او ښایسته ګلی ګلزار ژوند دی. الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي، په جمهوریت کې وظیفا و، په جمهوریت کې خدمت کړی و، هغه ورونه هم ډېر خوشحاله دي، او که په امارت کې دي هم خوشحاله دي، ولس هم خوشحاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس که تورته وګورې، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په دا 30 کال کې مرستې نه وي بند کړي، یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم دا بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، څه صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملک ته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولت دومره په جذباتو راوستي دي جاپانۍ، چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دی، او موږ پرتنه سره لرو چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو ان شاء الله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي، او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هیله من یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی. په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده، او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي، بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي؟ ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیې روسیې خواته وړي، او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو خواته وکړل، پاسپورټ راته جوړ کړه، ما سبا بیا درکور کړم انشاءالله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای خبر دی چې موږ افغانان د چل کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو په هغه نه قوي اقتصاد باندې مخته شوی دی. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو دلته د افغانان چې دي څه دا زندگی دا چې په چیرو اصولو کې ده د چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو څلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف علی یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته دې پکر د وجه ته نه دی دلته چې دې دغه زندگی ته چوکاټ ته نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دې خارج ته د ځوانان دې اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکړي د فامیل یو کس کا ټلیفون وکړي هغه کس دا درته وایي چې دا الک مستقلاق لري دی او مجد دا معلومات تا چه دا دا غا کابل تا خلق بیچیزی دا نمرو سر باگری خپل کریبان پیدا کری دی بیر ترا گردولی دی. نو دا دوانان اکثر پا دا غا چوکانه جون بانی هم اختصیوی دی پا دا غایاتی بانی هم اختصیوی دی. نو لج در دوست چوکات جور دی اداره جور دی دا اداره کی زندگی دی تا دیده سخت دی. نو یفتو کال بعد با انشالا و کالو دو بدره که با دوانان رو عمر سر عادت که اسلامي ټولنې سره به عادت ونیسي دا مشکلات به اعلی حل کړي.
بله کور ودان ډېره مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام علم ولایت نه میاړې کني وای دي شو لسوالینه.
ښه دي شو لسوالینه په خیر راغلې. تاسو له نظر له افغانستان د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا دې موږ مهاجرین راغلي او کیسه چې سره هم برته واپس باندې روان دي. کاروبار نشته دی پاري نشته دی اقتصاد ضعیف دی اکثر ایران ته دی اکثر ترکیه ته دی اکثر دوبۍ ته دی.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلي؟
بله بله ما خپل په لاهور کې پرمیا خان کې مې وخت تر کړل دی اوس راغلم غوښتل کډوالۍ.
څومره وخت کې وطن تر استون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
خا او تاسو په زور راوېستې کې په خپل خوخه راغلی؟
یا خپل خوخه راغلی ما هجر عادت ډیر نازک برابر افغانستان ته خپل وطن
او دلته وطن کار بار روزګار څنګه؟
بالکل سم ډوډۍ تیار یا عیال نه پکې تیار یعنی
نو څکه وای دلته کاروبار پسې ګرځي او کبه خدای مکړه کزین ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي.
کډوالۍ ژوند څه راته مجبورې چې بس کډوالۍ ژوند غوړه کړو. کاروبار نشته دی او بره باندې وچستی وي بس دریان مکوله غرو در باندې وچسته ولې بالکل دې زیات دي.
ښه کور ودان سلامت اوسې له دیشونه په دهیل چې د استونزې مچ یاد کړې د استونزې هوار شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ملمنو ته ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر څنګه نه ستاسو ته ټول کډوال ته سلامونه او نیک هیلې وران کوم خدای وکړي جوړ او روغ بیاس لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو د موضوع بشپړه کړی او نن وخت راکړه د خیر څه کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو شي خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر ورور څه وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر شوی ولما یعنی به خې وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړو ما په اعلان د څو کال کې شل کال کې زبا اندل افغانستان کې وشه غم او خپل کورنم دي 1 ساعت وجه باندې 1 ساعت خو له سپر سره سپر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه ست نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو له هغه وخت کې به مو 1 ساعت رال په مو 1 ساعت کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم مو 1 ساعت باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدونکو لکابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې اوس کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ غاړي کې پرې شوی ده د غوړیدونکو اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دای ووسی حالته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اړیدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو تستنی مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري. فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوري له سره مخه کوو او اوریدونکو کچته اړیکې نسی موقعیت سم انتخاب کړي چې غږ موسم راشي انور اوریدونکو استادو غږونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي استادو ارزونه او مندنه څخه څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی. البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړي دي، ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو ته؟
او غږ ملري عمر خیل سي مهرباني.
ښه، سلامونه نیک هلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، خپل افغانانو ته نیک هلې احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتله د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتی او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډېر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی خپل هیواد نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هیوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عوامل و چې ما تاسو ته ویل، ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجرتونه تر سره شي، یا د یو سیمینا بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه د ارقامو له مخې تقریبا تر 1.5 میلیونه پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هره ورځ که تاسې فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د میرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخ لري. مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړي. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب یحیی وردګ، تاسو سره چې فکر کوم اړیکې پرې شوې د تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکې پرې شوې. عمر خلیل صاحب تاسو ته د پښتنه راځي کوم تاسو پلان لو کې اشاره ورته درلوده چې افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي د افغانستان لپاره منفی پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تښتیدلو نوم ورکوي یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د غوي په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي یو څېړنه ازادي رادیو کړې و یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخه متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مختوړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نګدی راتلونکو کې یو غټ اثر خوګایوي.
لودین صاحب وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او پام دې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشټوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایی او همسایه او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیپ په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات موږ هغه ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوي درلودل دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه چې د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغه هم مکشیدل، د خونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولید چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دغه کتابونه باندې بندیز ولګیده، ان دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه چې دی لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي، نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقوقو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده په دې کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغه هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تختیدل یا فلانی جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمی او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتونی استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، نګرار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پانګه همدغه استادي و همدغه وه چې دوی د دیشو څلوېښت کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بې کوره شو په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عواملو چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ او تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ او تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوره خپور کا، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لاري اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیس ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لوی کټګوري ده چې آلته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دی، هم او جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه څه کړکېچن حالات ده. نو دا په خپل ډول د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې د خپل له ایران نه نور اروپایي هیوادونو ته راشي دا وی باندې به هم ناوړه اغیزه وکړي.
بله، کور ودانو مرخیل صاحب، زه د بحث په دوهم نیمای کې هم دې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځای شو ته یا خپل ستنو شو ته امکانات نه لري. دغه کډوالو لپاره به څر ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اورېدونکي راخو، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې مان کوي کوم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو تور قهرمان تیم ته هم فرادو شروع جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکو ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام ملګرو، تمام اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلی ده. د کډوالۍ خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کتیر حکومت او کوسنۍ حکومت د خپل مهاجرو لپاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر مرچ اشاره ورته وکړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامہ خاص موږ افغان کډوال ته ځان رسیدي، ځکه حالته کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجرو غم وخوري. کښش کال خپل مهاجر ته د غزمینه برابر نه کید راتګ پر کال، مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي. نو په کار دغه د محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځاین ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال ک په پاکستان کې کپ ایران کې موږ ضرورت ته لرو راځه لرو شدي چې په وخت چاره مهاجر خپل کورونه تراشه. محترم اسد الله الدین صاحب،
بله، کور ودان او اتل سپ کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکي وريدون کې ل دیشونه اړیکنی ولې و د هلمند ولایت وای زله پاکستان راغله يم لاور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د بول لپاره وبنشته چې زمکه په بوکو نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دیتا شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستان شي
بېلکل اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع دی کله دا ډېر شایسته پوښتنه دی وکړل الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټوله هلمند کې بادوامیان په ټوله افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې دا د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم لوول نه بیا زواره مال څنګه مثال دا واورس لاسه پاکستان حکومت واره ول چې زله میرا سره ولاکه یا زله میرا سره کړی دی پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرانو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه د برابر کړ باره ول چې حکومت تقریبا 15000 کالدار د لاري کرایه و دا غزا سره یې ستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا درته غزا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد وچکالی او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کلو دین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخه مخ ته شه در تراسي دا ستوب نزاعي نن لري غټ مشکل د کډوال دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مې ربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ د کډوال د طاره غمو خري دا کډوال دی مخاب به دي لو دین صاحب حکومت بعد دا کډوال غمو خري
کور ودان تل صاحب سلامات او سي ډېر مننه چې اړیکه مونی ولا بس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستان شي داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي البته کې د جګړه دوامدار کیږي وسله ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي
بلې او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوال لای جګړه د پټوله نړۍ کې همدغه سي د نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هوادو ته پرفتیا عمومی لبدا مرغه تاثیر ولري
او فکر کوي چې په هواد کې د نن داس شرایط باندې کار وشي یا داس شرایط به ماده سي چې دغه سي حالت امادګي ست ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبان حکومت اوس مهال یوازې یو کډوالو ته ماده ګیلري چې له پاکستانه ستنېږي غوي هم ګلمند دی وای چې هغه سره سدګي ورته نه کېږي لکه چې لازم ده کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړي دي چمتواله ورته تر سرګو کېږي یا دغه حالات چمتواله شته امکانات شته
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي دا خو یو اضطراري حالت دی خو یو خبره زه کولای شم یو خود د اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې خو یو ځنې شیان چې زه ویلای شم لکه مخکې چې وګورئ دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره چې ونشي هغه اساسي علتونه باید حل شي لکه همدغه جګړه چې ده بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادي بل علتی اقتصادي ستونزې دي چې فقر او بیکاری د بین ولاړ شي زراعت او صنعت ته توجه وشي لکه د قشتتي کانال همدغه سي نور بنسټیز اقتصادي پروژې باید جوړ شي بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي لکه یو چا مختوال راکا چې ولا لوري غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤولین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ دپاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې ده دي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره یې مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نورو هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکتر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره یې ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکړه.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسې ورزو، او بل ملما سره خبرې کوي اوریدونکو فکر کوم دا مهر استودیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال راته خپل پیغامونه او نظرونه پریخي، دا به هم زه ورسته شریک کوم. راځي چې د بحث په پای شي بو کې لګځره پدې ته هم شو چې هیلمندی څومره د عمر خیل صاحب د پختره تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کو. آیا هیلشته داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي، دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوی ته د عمل جامه او رغوندي؟ مخکې اوریدونکو زنګ وه له کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاری دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وايي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وايي اقدامات شته. هیله مندي شته که چیرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریې ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي، او دغه کوربه هیوادونه هم و سوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواری شته چې حالات به دومره حتی بدلیږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه چې منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلی و، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنا ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس دا د سیمه منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجي شو. نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیونه غیر قانون غیر یعنی ثبت شوی نه دي، او دغه نور څلور میلیونه دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ترې اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغه حوالت کې چې اوس ایران په خپله د جنگ په ډګر کې ده، یعنې د جنگ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به ختمه وي، اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دې د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولې دي، ماجر مو نیولې دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له ماجرو سره ډېر زیات هغه تبعیض امیزه چلند نه دي کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې د حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې پخپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسي آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دی چې ادارات دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړل، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دی چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیز شوي دي، یعنی دوی نه شي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیم، نو دا په خپل یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړی د هواری او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او اوسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، ک مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او دی دو ترچنگ کاروبار دی دوانانو دپاره او دی مسلکی خلکو دپاره پیدا شی. هیچوک نگواری چه پا رضا توگا خپل هواد، خپل تاتوبای، خپل کلی پریگدی، هیچوک در نگواری در دیر یو لوی تصمیم دی، یو چوک خپل راتلون که په خپل کلی که په خپل تاتو بکی په خپل هواد که که وگرنی با امنه وگرنی او چه هلته کار و ژوند وکه ولیشی، هیتو خوشحاله خپل ځای نپریگدی چه مجبوریت نوی. دغه مجبوریتو ندی چه مور باید بیا هم لکه وقت چه یادش و ده علتون و مجبوریتون و بانده باید کار وشی دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنې داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خوب باید دولتونه دوی آرام پریدی، آزار ورنکا او په ورو ورو ورتکار وشی چه ده احساس بکایا چه دلتا جوان کولیشی، خکار کولیشی، نو بیا به کم خلق به خپل هواد پریدی. او ده دو شایانو ده پارا مهم شای امدغه پا انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی، خصوصی سکتور تا باید زیاده توجه وشی چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او دخپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وضع خلکو باندې او پر کډوالی باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
چشمم بی تو نتوانم یک شب با بودن و زیستم، عشق تو بر Mm-hmm.